www.azadiradio.com.
سات څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې سات کې خبري خبرونه لرو. د امریکا په اورلند کې د یو افغان الاصل امریکایي لوري د لسکونو کسانو د وژنې او په تورخم کې د ترنګلتیا موضوعات د خبري خبرونه په سر کې ځای لري. زه اسمت ساروان يم. د خبري خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی فرشته جلالزی درته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دي.
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بي اي واي افغان الاصل امریکایي عمر متین چې په فلوریدا کې 50 وژل اسلامي دولت یا دلی داعش سره د خپل وفاداری اعلان کړی وو. د ایران انقلابي ګارد نن وویل لشتلجه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. او د اروپا د فوټبال د جام لپاره پروانه مسابقو کې بنند چک جمهوریت او اسپانیا د سویډن او ایرلند او ایتالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي.
مخترلی چې فرشته جلال زید خبر نړیوالو خبرونو تفصیل در ووروي. اجمل تورمن د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د پاکستانی پوځیان لوري پر افغان سرحدي ځواکونو عمله او د تاسیسات جوړول د افغان او پاکستان ترمن د پخوانیو منل شویو نړیوالو اصولو خلاف کړي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې درامنته شوی نخط لامل یویش پاکستانی سرتیری وژل شوی او درویش نورې ټپیان کړي دي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د تقنینی فرمان نه تصویبیدل د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شپه شاتک بولي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس د پاکستانی پوځیان لوري پر افغان سرحدي ځواکونو عمله او د تاسیساتو جوړول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو منل شویو نړیوالو اصولو خلاف کړي. عبدالله عبدالانند وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې افغانستان د هیڅ هیواد سره د شخړې غوښتونکی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له هیڅ گاونډي هواد سره د جګړې غوښتونکي نه دی، خو د ملي ګټو دفاع خپل فرض غني او په دې برخه کې کوم افغان سټیرو چې تیر شپه خپل شهامت سرګن کړ د قدر وردی.
افغانانو چارواکي وایي تیر شپه په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د ارکان رئیس محمد ایوب حسین خیل ازادي رادیو ته وویل دغه نښته تیر شپه 9 بجې وروسته لاغې پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو له افغان حکومت سره له همغږۍ پرته غوښتل په تورخم دروازه یو اربیا تاسیسات جوړ کړي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې درامنته شوی نښتې له امله یویش پاکستانی سرتیری وژل شوی او درویش نور ټپیان دي. دې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط نن ازادي رادیو ته وویل چې برید پاکستانی ځواکونه کړي او افغان ځواکونه یوازې خپل خاورې دفاع کړي. خو دغه سرچینه وایي افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکارا يرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي افغان حکومت باید له ځان پرته پر افغان خاوره د پاکستان د تجاوز په اړه خپل دریض واضح او له ول سره شریک کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د تقنینی فرمان نه تصویبیدل د انتخاباتي اصلاحات په برخه کې شاتګ بولي. د جمهوریت ریاست ویان محمد ارون چخان سوری نن رسنیو ته په دې اړه وویل
حکومت مردم توقع داشته تا در صورت عدم موافقت
دی وی د خلکو حکومت توقع دا و چې وکیلان د قانون له موادو سره مخالفت لري نو خپل به پکې تعدیلات راولي او تصویب وکړي چې د انتخاباتو د اصلاح بهیر بشپړ او انتخابات ته چمتواله چټک شي. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې د نوي پریکړې پر وړاندې کې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د ترسره کولو لپاره ټولې هڅې وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د ولسی جرګې د اکثریت غړو لخوا رد شو. د ولسی جرګې غړو وویل چې دا فرمان جرګې ته له قانوني مودې څخه په ځنډ لیکل شوی او په کې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کوم میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فرشته جلال زید خواوري.
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف ای واي افغان الاصل امریکایي عمر متین چې په فلوریدا کې 50 تنه وژل اسلامي دولت یادایش سره د خپل وفاداری اعلان کړی و. د اف بي اي پوینا عمر متین تر حمله مخکې د عاجلو حالاتو ځنګړو پولیسو ته ټلیفون کړی او له اسلامي دولت یادایش سره د خپل ملګرتیا پیغام ورکړی و. د پولیسو په وینا عمر متین په د خلکو د وژلو مسؤول دی. حمله کوونکی د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او د کرکې له مخې شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکن کې په دې اړه خبري غونډې ته وویل. چین د تروریزم هر ډول کار غندې موږ د پیښې له امله خواشینی یو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشتلژه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولیس نږدې وژل شوی دی. د ایران انقلابی ګارد په خبر پاڼه کې ویل شوی چې وژل شوی وسلوال د آزاد کردستان ګوند پیجاک غړی وو او یو میاشت مخکې د ایران د بسیجي ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. د پیجاک دوی ویل دي چې د پیجاک تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولیس نږدې د سردشت په سیمه کې پیژندل شوی او لمنځه تللی دي. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. پیجاک د ایران ایرانی کردانو ډله ده چې په عراق کې فعالیت لري او د کردستان د کارګرانو له ګوند پیکک سره هم ارتباط لري. د دې ډلې وسوال په مکرر ډول د ایران او عراق د پولو په امتداد د ایران له امنیتي ځواکونو سره نښتي کوي. د امنیتي ځواکونو له لوري د عراق د فلوجه ښار ته د تللي لوی لارې تر نیول کېدو وروسته څه باندې 4000 عراقیان له دغه ښاره تشتیدلې دي. د ناروی د کډوالو شورا NRC چې په عراق کې له کورنیو بې ځایه سویو خلکو سره د مرستې لپاره کار کوي نن وویل چې نږدې 2500 ملکي کسان د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې تشتیدلې دي. د عراق د پوځي و جنرال یحیا رسول ویلي چې د ملکي خلکو وروستۍ ډله د فلوجه په جنوب کې د السلام له سیمې تشتیدلې دي. مرستندوی اداري اټکل کوي چې لشتلژه 5000 ملکي کسان لا هم په فلوجه ښار کې بند پاتې دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د داعش تر کنټرول لاندې دي. د انرسي ادارې نن وویل چې د فلوجه په ښار کې خلک د خوراکي موادو او د تشاک د پاکو اوبو له کمبود سره مخامخ دي. په قرغزستان کې د اپوزیسیون یو غړی سیاستوال چې د حکومت د نسکورولو په تور په خپل کور کې نظربندو نن توقف ځای ته ولېږدول سو. د قرغزستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې داستان سرګلیوف له 1992 تر 1999 میلادي کاله په دې هیواد کې د سرو زرو د تولید د یوه شرکت مشر و چې په هغه مهال په اداري فساد کې په لاس درلودو تورن شوی دی. د ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې د حکومت د نسکورولو په دسیسه کې درې نور مشکوک غړي هم شته چې له قدرته یې د کار اخیستلو هڅې کولې. پر دې درېو تورنو کسانو هم د نسبي توقیف حکم دی. او د اروپایي فوټبال د جام لپاره په روانو مسابقو کې نن د چک جمهوریت او هسپانیا د سویډن او ایرلند او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. د مسابقې په افغانستان په وخت مازیګر له 15:30 بجو وروسته پیل سي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی.
د هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتګریټ په کچړ کل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي تو دوخل وړه درجه 29 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي تو دوخل وړه درجه 14 او ټیټه 28. په کندز کې باسمان صافي دي تو دوخل وړه درجه 28 او ټیټه 30. په مزار شریف کې باسمان صافي دي تو دوخل وړه درجه 28 او ټیټه 30. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي تو دوخل وړه درجه 28 او ټیټه 30.
ل ازادي رادیو خبری خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنی ویو په اف ام 0.15 صفه په ټول افغانستان کې اوري. د رواني خبرونه په دوام کې د افغانستان حکومت د امریکا په فلوریدا کې د یو افغان الاصل د لوری د ګشمیر امریکایانو په وژلو خوشینی څرګنده کړی ده. د قاتل پلار د خپل زوی په اړه سوي د عمر متین د څرګندونو جزئیات در اورو. په دې موضوع د کابل د علماو د شورا له مشر سره خبرې کوو. د افغانستان حکومت وایي د تورخم د پیشي په اړه نړیوالو مراجعو ته اسناد شي. ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ.
کچیر ته مونږ دا تصویب کو دوی دا اوسنی کمشنران لري کوي. دوی پلان دا و چې کمیسیونونه هم داسې 50-50 تقسیم کړي.
مدنی فعالان د کانکور د امادګۍ لپاره د پوهنځي غوښتنه کوي.
کچیر د وی اونې دننه د امادګۍ پوهنځي د پرانستل کېدو لپاره اقدام نکړي، نو مدنی او کلتوري ټولنو په تل د چې د پراخو مدنی اعتراضونو لارې به غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتره د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو پر یوه موزیک کلب تروریستي حمله د یوه جنایت په توګه غندي او وایي دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته د خبرو په مهال وکړې. د موضوع تفصیل اجمل تورمان اوروي.
عبدالله عبدالله وایي افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړی نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي.
دا تروریستي پېښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحقه مبارزه کې دي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په یوه اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ راډیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی عمر متی نومېده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغه پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانه ولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي یا په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرایی رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
نه ویش کلن عمر متین چې ویل کیږي افغان الاصل امریکایی دی، په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو په یوه کلب کې د یکشنبه په ورځ 50 کسان په ډزو ووژل. د نوموړي پلار وایي چې د زوی له دغه اقدامه خبر نه و او دغه کار یې له دین سره هیڅ ارتباط نه لري. د عمر متین میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دی پریښی و، دوی یو زوی لري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د هغه سړي پلار چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو وژل، ډېر ځلي سیاسي بیانونه ورکړي او پر پاکستان او افغان ولسمشر اشرف غنی یې انتقادونه کړي. عمر متین هغه افغان الاصل امریکایي و چې د یکشنبه په ورځ یې په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو پر یوه کلب په ډزو 50 کسان وژل. د عمر متین پلار صدیق متین نومیږي او په امریکا کې په یوه افغان تلویزیونی چینل کې له درو کلونو راهیسې یو پروګرام پر مخ وړه. صدیق متین په دوامداره توګه پر فیسبوک پاڼه د ویډیوګانو له لارې خپلې خبرې خپروي. په اورلانډو کې د پیام افغان په نوم افغان تلویزیونی چینل څښتن عمر خطاب په یوه مرکه کې ویلي چې صدیق متین به د خپل پروګرام لپاره له دغه چینل وخت په پیسو اخیست. د د پروګرام د ډیورنډ جرګه په نوم خپرېدی او پکښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اړه خبرې کېدې. صدیق متین پر خپله فیسبوک پاڼه په ویډیوګانو کې ځان د افغانستان ولسمشر بللی او په ځینو مواردو کې د کابینې لپاره د کسانو نومونه هم یاد کړي. د یک شنبه په ورځ له ان بي سي نیوز سره د مرکې پر مهال صدیق متین چې د میر صدیق په نوم هم پیژندل کیږي ویلي چې د زوی د حمله او د دین یې هیڅ تړاو نسته. صدیق متین ویلي چې د دغه حمله لپاره بخښنه غواړي او زیاته کړې ده چې موږ د ده له دې اقدامه هیڅ خبر نه وو، موږ په شوک کې یو لکه ټول هیواد. همداراز نن پر فیسبوک پاڼه په یو خبره کړې ویډیو کې صدیق متین ویلي چې زوی عمر متین ډیر ښه هلک و، لوستی هلک و، یو زوی او میرمن یې درلودل، ډیر عزتمن و او دا په دې معنا چې د مور او پلار درناوی یې کاوه. د ویلي زوی یې په یوه شرکت کې کار کاوه او توفنګچه یې ورته ورکړې وه.
و خبر ندارم و من فهمیدم که
د ده هم جنس بازانو په کلب کې 50 کسه په دزو وژلې. زه ډیر خوابده ایم او دا می د امریکا خلکو ته هم اعلان وکړ چې نه یم خبر چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ولې داسې کار وکړ. هم جنس بازی چې څوک کوي خدای جزا ورکوي، دا د بندگانو موضوع نه ده. خدای دې ټولو توانانو ته توان ورکړي چې د اسلام د مقدس دین اصلي لار خپل کړي.
ساعت کامل به تکرای اصلی دین مقدس اسلام در نظر بگیرن.
صدیق متین په همدی ویډیو کې ویلی چې نه دی خبر چې ولې دا کار وسو، نه پوهېدی چې د زوی په زړه کې عقده و. خو د مخکې له ان بی سی نیوز سره د یک شنبه په ورځ د خبرو پر مهال ویلی و چې 90 کلن زوی په میامی کې د زوی او میرمنې له مخې دوه هم جنسان لیدلی و او دی ډیر زیات په غوسه سوی و. صدیق متین په امریکا کې ژوند کوي خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دی څه وخت امریکا ته کډه سوی و. د عمر متین پخوانی میرمنې ستاره یوسفی د کولراډو ایالت په بولډر ښار کې خبریالانو ته وویل چې عمر متین یو خطرناک ډول ژور خفګان درلود او پخوا یې سټیروید هم کارول. دی ویلی چې دا څلور میاشتې له عمر متین سره اوسېدلې او د دغې مودې پر مهال یې دا اړه کړه چې له خپلې کورنۍ سره اړیکې قطع کړي او په دوامداره توګه به یې وهله. دا وایي کله چې کورنۍ ورته راغله د دې وضعیت ښه نه و او له دغه حالته یې دا وژغورله. میرمن یوسفی وایي دوی تر لاس نیولې له کوره وایسته. دا وایي چې خپل هر څه یې هلته پرېښودل او له عمر متین سره یې له اوو یا اتو کالو راهیسې هیڅ ډول رابطه نه ده سوې. دا وایي متین مذهبي و خو د سخت دریځۍ نښې نه دي پکښې لیدلې.
په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د عمر متین له لوري د 50 امریکایانو د وژلو په اړه راز راز نظرونه څرګند کړي. د دوی په منځ کې ځینو د عمر متین اقدام په دې خاطر تایید کړی چې نوموړي هم جنس بازان وژلي دي. په دې اړه مې د کابل د علماو شورا د رئیس او مشهور دینی عالم مولوي عبدالبصیر حقانی نظر وپوښت.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام مقدس دین په ټوله نړۍ کې له وخت د نزول نه یا د راتلو نه تر قیامته پورې خپل ځان ته قوانین لري او د هغې قوانینو نه خلاف هیڅوک ګام نشي پورته کولی او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي. دویم، د هر هیواد خپل نافذه قوانین دي. دغه ځوان چې دا کار کړی ده د شریعت له نگاهه شریعت ورته اجازه نه ورکوي، بلکې دی باید تابع د هغه عمل د قوانینو وي. اما د چې دغه کار کړی ده دای په شخصي انتقام باندې کړی ده او د شخصي انتقام وجه هغه د دې خپل مربوط ده. چې نه په قوانینو کې باید د هر ملک وګړي چې وي یا د غیږه تابع وي هغه خپل عدلي او قضایي ارګانونه لري. لکه څوره د مخکې په فاریاب خلکو یو طالب په عام محضر کې رانیولی ده او په خپل په مرمۍ باندې ویشتی و وژلی و. نو له معنا رسنۍ پوښتنه وکړه چې اسلام هیڅ چاته د خودفرانه محکمې د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دوی باید د افغانستان قوانینو ته احترام او باید دغه سړی د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی وای. نو د اسلام دین هیڅ چاته د خودفرانه محکمې اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی ده په شخصي انتقام باندې کړی ده. او بل د دول قوانین دي، د دې قوانینو ته وګوري نو بیا هم دې سړي ښه کار نه دی کړی د قوانینو مطابق، ځکه چې بیا افغانانو ته په ټوله نړۍ کې په یو بل نظر باندې کتلی شي او په سپک نظر باندې ورته کتلی شي. او د جهاد موضوع چې ده، د جهاد لپاره که څوک دا خبره کوي چې دې سړي جهاد کړی دی وایي چې دا مجاهد وو، نو جهاد قوانین لري، هر څوک جهاد نه شي تطبیقولی. جهاد لپاره اول د امیر امارت شرط دی چې امیر د قومندان دی جهاد وکړي که هر څوک دی غری سرپرستی لاندې او د اسلام د قوانینو لاندې جهاد وکړي. خو لیکن دومره ده چې عام مسلمانانو ته پکې ضرر پېښېږي، ځکه دا د هغه ملک مربوط وو او د هغه ملک وګړي وو.
که دا مسله یوې خواته پرېږدو چې د دې هېواد د قوانینو خلاف ورزي کړې ده، که چیرته یو څوک د زمونږ دین نه مني، اسلام نه مني، یعنی هغوی په بل دین دي، آیا یو مسلمان له دې نظره کولی شي چې د نورو په کارونو کې کار ولري او ووایي چې تاسې ولې داسې کوئ یا هسې نه کوئ؟
دا قوانین چې دي چا ته اجازه نه ورکوي، ځکه هغوی مسلمانان نه دي او هغوی د اسلام د دین حامیان نه دي چې هغوی د اسلام دین ته احترام وکړي. اما د چې دا کار کړی دی په شخصي انتقام باندې کړی دی، چې اسلام باید ډېر فراخ دین دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په مخ کې ډېر ډېر کارونه شوي دي. حتی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په شګو باندې اچولی او کشکاو به کفارو، یعنی بیرته صحابه کرامو یو کافر هم په شګو باندې وانه چې او کښ نه ک، بلکې هغه ته دعوت ورک په شی لار باندې هغه مسلمانان کړل. ډېر وګړي په امریکا کې شته دي چې زه معلومات لرم هغه د سړک په پارکونو کې ودرېږي، جاینې مازونه واچي، لمونځونه کوي، امریکایان ګوري، بیا راځي پوښتنه کوي چې هغوی د اسلام شریکي او مطرح کوي ورته. نو زه فکر کوم چې د اسلحې نه به د دعوت طریقه او د دعوت کار ډېر ښه ورته استعمال کړی وای.
د کابل د علماء شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی و اوس هم په دې اړه د کابل د څو تنو شاریانو نظرونه واوري.
چاسپار شاهد ما اکثر خلک دا وایي چې ولا دا په افغانانو باندې په امریکا کې بد اغیزه وکړي، خو زه دا په ګڼو چې افغانان ټول په دې نظر باندې نه دي، یو نیمه کې پیدا کیږي دغه سې حادثه کوي، دغه سوکار کې په باندې ټول د افغانستان بدنامیږي. زما په شخصي نظر باندې خارجان هم دا غونه کوي چې ولا د افغاني دا کار کوي، راځه په دې مطلب مشکل دا ولا دوی باندې سختي راولا کړه.
نوم یې اسدالله دی، د امریکا کې د افغانان نور افغانان باندې به خامخا دا یو تاثیر لري، ځکه چې داسې یو عمل چې افغان کړی دی نو دا د نور افغانانو په روحیه باندې په نور افغانانو باندې به ډېر فشار کېدای شي اداره ولي، ځکه چې خپله د امریکایان به په دې باندې په نور افغانانو دې ټول افغانان یې په نور خلکو په مخ کې بېدباره کړلو.
احمد جاوید مهرابی د شهرسازۍ وزارت یو کارکوونکی یم. د امریکا کې د یو افغان لخوا د سل کښتو وژل او ټپان کېدل دا به د افغانانو په ژوند هلته ډېره بد اغیزه ولري، ځکه چې هغه محیط په کم ژوند ساته کې چې دي د دې حادثې له امله کېدای شي ډېر تغییرات د افغانانو په ژوند کې راولي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د افغانستان د حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې به د پاکستان د یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتو ته وسپاري. د سرچینې د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته ویلي که څه هم پر افغان خاوره د پاکستان د یرغل په اړه د اسنادو برابرول وخت غواړي، خو هرومرو به دا اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته ویلي چې په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له کبله یو ویشت پاکستاني سرتیري وژل شوي او درویشت نورې ټپیان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړی برید پاکستاني ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې، خو افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. د ننګرهار د پولیسو د لومړي نمبر سرحدي زون رسیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي جګړه تیره شپه د افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دروازه جوړه کړي، خو افغان ځواکونو یې مخنیوی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د شوې هوکړې خلاف په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم افغان حکومت له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي، خو د افغانستان له خاورې دفاعي مسؤلیت دی.
متاسفانه روز گذشته طرف پاکستان
بدبختانه تیره ورځ پاکستان غوښتل چې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونو د هیواد سلامت او ګټو څخه ښه دفاع وکړه، په میړانې یې دفاع وکړه. د شهید روح ته دعا کوو او ټپیانو ته د شفا غوښتونکي یو. اخوا د افغانستان ولسي جرګه بیا انتقاد کوي چې حکومت د تورخم د پیښې په اړه بېغوري کوي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ وکړ چې پر افغان خاوره د پاکستان د ښکارا يرغل په مقابل کې باید لزند پرت خپل دریز روخانه کړي.
در مورد تجاوز پاکستان کې در سرحدات ما
یک د پاکستان د تجاوز په باره کې چې زمونږ په سرحدونو کې یو په بل پسې دروازې جوړوي، متاسف یو چې حکومت مو په دې مورد کې سکوت اختیار کړی. مونږ حکومت مخاطب کوو چې په دې رابطه خپل دریز اعلان کړي او ملي شورا به یې ترڅنګ وي.
خدمتشان
در رسمی شمیرو لمخې په تورخم کې در امنسته شوی جګړې لکبل تر دې دمه یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی، او همدارس د پاکستانی ځواکونو 21 سرتیری وژل شوی او 23 نور ټپیان دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د تورخم په جګړه کې د هوا نو توپ په ګډون د زینو نورو درندو وسلو څخه هم استفاده شوی او کابو شپک سو افغان امنیتي ځواکونو په دغه جګړه کې برخه اخیستی و.
خو پاکستان وایي چې دوی په پوله کې دروازه جوړوله چې د افغان ځواکونو له لورې پرې حمله وشوه. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي ټپي شوی او همدارس دوه ملیشه ځواکونه یې هم ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا متحده ایالات به د ورسال سرمشیزی مخکې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور په اړه پریکړه ونه کړي. د خبرې یو شمیر امریکایي چارواکو د حقوق راپورونو لخبرې دوه وروسته کړي چې وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په دې اړه چې څه شمیر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی دی. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
دو یو امریکایی چارواکی او یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت د ناتو له سرمشریزې مخکې په هغو پلانونو کې د بدلون پریکړه ونه کړي چې له مخې د امریکایي ځواکونو نږدې نیمایي برخه په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه چې په افغانستان کې د اوسنیو 9800 امریکایي سرتیرو شمیر د اوباما د جمهوري ریاست دورې له پای ته رسېدو مخکې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پای ته رسیږي 15,500 ته راکم کړی شي، تمه کېده چې د وارسال سرمشریزې مخکې پریکړه وشي. ټاکل شوی چې دغه سرمشریزه د جولای په 8 او 9 جوړه شي. د راپور له مخې پخوانیو قوماندانانو او استازو خبرداری ورکړی چې که داسې پریکړه وشي دا به یوه تېروتنه وي. په داسې حال کې چې د وارسا د سرمشریزې لپاره بشپړ تیاری روان دی، تر اوسه نه ده څرګنده چې اوباما به کله دغه پریکړه کوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر دغه سرمشریزې په اړه چې افغانستان باید د اجنډا په سر کې وي له خپلو سیالانو د ناتو له دفاع وزیرانو سره د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. د رویترز په وینا کله دغه سرمشریزې مخکې په دې اړه پریکړه وشي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به ورو شي، دا به د ناتو متحدین هم دې ته وهڅوي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. په هغه هیواد کې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له وسلوالو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې پیاوړي شوي په جګړه بوخت دی. له راپور سره سم داسې ښکاري چې د ناتو متحدین نیت نه لري چې په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دا مسله له اوباما سره مرسته کوي چې د خپلو پلانونو په اړه د پریکړې لپاره زیات وخت ولري. یو ډیپلومات د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته وویل دا چې نورو متحدینو لیوالتیا خودلې چې په افغانستان کې په اوسنۍ کچه خپل پوځي حضور ساتي او یو شمیر نور هم د خپلو سرتیرو پر زیاتوالي غور کوي، دې مسلې موږ خوشاله کړي وو. خو زیاتوي دا ضروری نه ده چې په مخکې سرمشیزه ده او باید په دې اړه پریکړه وشي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل دا حتمی نه ده چې په دې اړه د وارسا تر سرمشریزې پورې پریکړه وشي. دا واضح خبره ده چې دغه مسله به د سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي، او زیاته کړه په افغانستان کې له اوسني ماموریت سره د سرتیرو د شمیر په برخه کې د ناتو د نورو غړو همکاري به هم له موږ سره مرسته وکړي چې په خپلو پریکړو کې دا مسله په پام کې ونیسو. د راپور له مخې تر اوسه سپینې ماڼۍ هغه سپارښتنې نه دي ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوي قومندان جنرال جان نیکلسن د خپل کار په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بشپړه څېړنه کړې ده. د دغې څېړنې جزئیات هم نه دي په ډاګه شوي. خو په افغانستان کې د امریکا د ماموریت له پراخوالي سره د لیوالتیا د نښو په ترڅ کې اوباما تېره اونۍ هغه پریکړه تایید کړه چې له مخې د امریکا پوځ ته زیات صلاحیت ورکول کیږي چې د تهاجمي عملیاتو په جریان کې د هوایي بریدونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا او مرسته وکړي. ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 0 0 0 2
سالور درې شپاګیو او یا هم 00 سالور سوشل 22 یاو یاو 2 سالور یاو یاو 15
په تورخم کې د ورستي پیښې په ارتباط ګنش مې راوړیدونکو پیغامونه او نظرونه راستولې دي. یو څو دلته ولم نور به د خبرونې په دوام کې در سره شریک کړم. محمد قاسم ځواک په هلمند له ولایت څخه لیکي، پاکستان هر وخت افغانستان پر سرحدونو باندې تاسیسات جوړوي، سرحدي ځواکونه باید د پاکستان د دې اقدام ځواب ووي. محمد ولی د هلمند ولایت څخه لیکلي، امریکایان چې په افغانستان کې ول هم متاسفانه نور پیغام نیمګړی دی. خیرالله افغان له خوست لیکلي، له افغانانو غواړم چې د پاکستان په وړاندې سره یو ځای شي، دولت خو هسې هم سخت اقدامات نه کوي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 4:30 شوې. فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه درابروي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ځواکونو د ادارت کړ چې طالبانو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شخصي معلوماتو بایومیټریک سیستم ته لاره پیدا کړې وي یا به د معلومات ترلاسه کړې وي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د کندوز تخار د لارې پاکولو لپاره یې پوځي عملیات نن پیل کړی دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي مشر نن وویل چې دوی په امریکا کې وروستۍ تروریستي پیښه غندي او ویل چې په افغانستان کې خلک د تروریزم قربانیان دي او د داسې غم احساس سم کولای شي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بي اي وایي چې افغان الاصله امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې په یونایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل، له اسلامي دولت یا داعش سره د خپلې وفاداری اعلان کړی و. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکینګ کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل چې چین د تروریزم هر عمل غندي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له امریکایانو سره په دې اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د ایران انقلابی ګارد نن وویل چې لشتلجه 15 کوردی وسوال له عراق سره پولی ته نږدې وژل شوې دي. د ایران انقلابی ګارد ویلي چې دا کسان د کوردستان د کوردانو د پیجاک ګوند غړي وو او یو میاشت مخکې د ایران د بسچی ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. او نن به د اروپایي فوټبال د جام لپاره په روانو سیالیو کې د چک جمهوریت او هسپانیې، د سویډن او ایرلینډ او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. د مسابقې به د افغانستان په وخت د مازدیګر له 15:30 بجو وروسته پیل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نړۍ د سکوهنې د نړیوال اتل محمد علي کلی د فاتحې مراسم نن د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ورزشي فدراسیونونو د مشرانو په ګډون واخیستل شوه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې محمد علي کلی ته د دعا او فاتحې دغه مراسم نن په کابل کې د افغانستان د سکوهنې فدراسیون او د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا جوړ شوي وو. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي او د نړۍ د نورو هیوادونو لسګونو مشرانو د تېرې پنجشنبې په ورځ امریکا په کنتاکی ایالت کې له زرګونو نور مسلمانانو سره یو ځای د نړۍ د افسانوي سکوهونکي محمد علي کلی د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی وو. افغان لوبغاړو د جرمني د تکواندو په اوپن سیالۍ کې شپږ د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه په دوو ډلو کې اتو انجونو او اتو هلکانو ګډون کړی وو او په مجموع کې 11 مډالونه وګټل. له دې څخه وړاندې هم په اروپا کې یو شمېر افغان کډوالو د جرمني په څو تورنمنتونو کې ګډون کړی وو او آن یو ځلې د آزادو مسابقو اتلولي هم خپله کړې وه. او د روژه جام د فوټسال سیالۍ په دوام کې نن شپه د کابل شپږ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرسیال عبدالبصیر قیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن د پیروزي ټیم له فیصل شریف ټیم سره، طوفان له امید، استقلال له متحد، مکرویان له عقابان، درخشان د گزرګاه له ځوانانو سره او د نیکزاد د ځوانانو ټیم د گزرګاه له ای ټیم سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې نن شپه 8:30 پیلېږي. د فوټسال د روژې جام سیالۍ په کابل کې د سلور شپېته ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د روژې تر 20مې پورې دوام کوي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ.
کچیر ته مونږ دا تصویب کو دوی دا اوسنی کمشنران لري کوي دوی پلان دا و چې کمیسیونونه هم داسې 50-50 تقسیم کړي.
ناټو وایي د افغانستان دولت د دولت د وبخشي ناټو وایي چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د افغان ځواکونو بایومیټریک پلاس نه دی ورخره. مدني فعالان د کانکور د امادګۍ لپاره د پوهنځي غوښتنه کوي.
کچیر دیوی اونۍ دننه د امادګۍ پوهنځي د پرانستل کېدو لپاره اقدام نه کیږي نو مدني او کلتوري ټولنو په تل ده چې د پراخو مدني اعتراضونو له لارې به غوښتنه کوي.
دا ځین نور موضوعات د خبرونې په پاتې تقریبا نیم ساعت کې دراوړو. د ناتو په مشه په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت هغه اداوی ردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د دغه ماموریت د قمندانۍ د عامه اړیکو مرستیال او ویاند ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په دې ډول اداو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. افغان حکومت هم بایومیټریک سیستم ته د طالبانو لاسرسی ردوي او وایي پر لوی لارو د مسافرو د برمته کولو مخنیوي ته جدي هڅې روانې دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور ووري.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د غوښت ملاتړ ماموریت تاییدوي چې طالبانو د کندوز د سقوط پر مهال یو شمېر ټکنالوژیکي وسایل ترلاسه کړي خو دا نه مني چې دغه وسایل د امنیتي ځواکونو د ځانګړتیاو د معلومولو وړتیا لري. د دغه ماموریت د عمالي کوم رستيال او ویان جنرال چارلس کلیفند وایي طالبانو په کندوز، بغلان او هلمند کې له جګړو وروسته اوس خپل پلان بدل کړی او د برمتنیولو کارې پیل کړی دی. کلیفلند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په وزنګړی مرکه کې وویل په کندوز کې د مسافرو له برمتنیولو وروسته دوی هم هغه ادعا واورید چې طالبان بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري خو وایي دغه ادعا حقیقت نه لري.
ما هغه خبرې په اخبارونو کې ولوستې چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی خو حقیقي خبره باید وکړو چې دا ادعا رښتیا نه ده. طالبانو یو شمېر وسایل ترلاسه کړي خو دغه وسایل هیڅ فعالیت نشي کولای. دا وسایل داسې حیثیت لري لکه یو څوک چې موبایل ولري خو بیټرۍ نه وي، انټرنیټ سره وصل نشي او زنګ هم ونشي وهلی.
طالبانو چې کله د روانې جوزا میاشتې په لسمه نیټه په کندوز کې یو شمېر کسان له موټرو ښکته یو شمېر یې ووژل او ځینې یې له ځان سره بوتلل نو ادعا یې وکړه چې د بایومیټریک سیستم له مخې یې پېژندلي چې امنیتي کسان دي خو وروسته د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو برمته شوي کسان ملکیان وبلل او هغه ادعا یې رد کړه چې طالبان بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. په تیرو څو باندې لسو ورځو کې د برمته نیولو پیښې یو ځل بیا په کندوز او دغه راز غزنی کې تکرار شوې. د قاتم ملاتړ د ماموریت ویان وایي دوی د برمته نیولو د مخنیوي په هدف افغان حکومت ته یو شمېر سپارښتنه کړي خو د محرمیت له مخې رسنیو سره نسی شریکولی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د برمتنیولو لامل دا دی چې طالبان په جګړو کې خوړلې ماته جبران کړي.
یکی از مسایلی که در یو اخر شدت گرفته مسئله
یو مسئله چې په دې وروستیو کې زیاته شوې هغه برمتنیونه ده. موږ لازم تدابیر نیولې او امنیتي ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې شوي چې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. دا د هغو کسانو ذلت ښیي چې غواړي په دې ډول کارونو سره په جګړه کې ورکړل شوې ماته جبران کړي.
له دې وړاندې د ملي امنیت شورا وویل پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې له مخې پر لویو لارو د مسافرو ژوند خوندي شي. معلومه نه ده چې افغان حکومت به په څه ډول طرحې سره پر لویو لارو د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لارې چارې لټوي خو د غوڅ ملاتړ ماموریت او خپله اجرایي رئیس وایي عام خلک باید په دې پلان کې له حکومت سره مرسته وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. د ولسی جرګې غړي وایي چې دا فرمان د قانون خلاف دی او تصویب د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ د انتخاباتي کمیسیونونو ویش ته زمینه برابره کړي. حکومت نږدې دوه میاشتې وړاندې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښتونو او صلاحیتونو تقنینی فرمان له ځینو تعدیلاتو سره ولسی جرګې ته لیږلی و. یوسف خان ځدران په دې موضوع له کابل راپور رالیږلی.
د افغانستان د ولسی جرګې ډیر غړي په دې باور دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د حکومت د تقنینی فرمان تصویب د ستونزو د حل پر ځای نورو ستونزو ته لار پرانیزي. دغه جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له پخوانۍ ایجنډا پرته یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان رای ورکولو ته وړاندې کړ چې وکیلانو بیا د رایو په اکثریت رد هم کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د کمیسیونونو د مخالفو او موافقو رایو له اورېدو وروسته دا پریکړه داسې اعلان کړه. دی وایي درنو وکیلانو دوو ویشتو شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمان رد شو. د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو جوړښتونو او صلاحیتونو فرمان حکومت څه کم دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته لیږلی و چې دغې جرګې بیا د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ په ایجنډا کې شامل کړ. د شنبې په ورځ هم د مخالفو او موافقو ډیرو بحثونو وروسته دا فرمان د جرګې کمیسیونونو ته راجع شو چې وروسته بیا د ولسی جرګې د 15 کمیسیونونو څخه نهو یې هغې ته د رد ځواب ورکړ. له دې وړاندې د جدي په میاشت کې هم د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو په اړه د حکومت دا فرمان د رایو په اکثریت رد کړی و. حکومت په دویم ځل د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند تقنیني فرمان کې د ځینو اصلاحاتو په راوستو د هغې تصویب ته هیله مند و. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس چې یو د دغه فرمان له مخالفینو دی وایي د فرمان د تصویبېدو ګټه یوازې د ملي یووالي مشرانو ته رسېده او بس.
چې نن چیغې وایي نندارې وهي دوی بعضې هغه افراد چې د هماغو کسانو چې په حکومت کې غیر قانوني راغلي دي د هغوی طرفداران دي وختو چې دلته موږ باندې غیر قانوني تصویب کې د اساسي قانون خلاف بعضې نور تعدیلات هم پکې راغلي وو لکه د اجرایي ریاست چې غوښتو چې دوی ته صلاحیت ورکړي د مقرریانو چې هغه خلاف د اساسي قانون د دامه اورېدو تشویش دا و چې که چېرته موږ دا تصویب کو دوی دا اوسني کمیشنران لري کوي دوی پلان دا و چې کمیسیونونه هم همداسې 50-50 تقسیم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي وایي چې وکیلانو باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د زمینې برابرېدو په خاطر هغې ته دوهو رایه ورکړې وای. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي په دغې ورځ د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو او له وکیلانو یې غوښتل چې تقنیني دا فرمان تصویب کړي. د جرګې ډېر وکیلان بیا وایي چې فرمان درغلیو ته یوه زمینه برابرول دي په داسې حال کې چې حکومت د انتخاباتو لپاره له دې وراخوا هېڅ ځانګړي میکانیزم بودیجې او امنیت ته کار نه دی کړی. هڅه مو وکړه چې د حکومت نظر هم ولرو خو د راپور د جوړېدو تر وخته مو پوښتنو ته ځواب رانه کړل شو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په روان کال کې د نړیوالو مرستو د دوام او جلبولو په خاطر غواړي د خپلې پراختیایي بودیجې په سلو کې 80 مصرف کړي. د دې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل د مالی وزیر ټولو والیانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې لارښوونه کوي چې څنګه خپله پراختیایي بودیجه ولګوي. له ښاغلي عبدالرحیمزی سره په کابل کې د آزادی رادیو خبریال سباوند کاکړ مرکه کړې او په سر کې د دې پلان څرنګوالی ورڅخه پوښتلی.
تاسو خبر راسي د افغانستان حکومت بل خصوص د افغانستان مالی وزارت تګلاره دا چې زمونږ پرمختیایي بودیجه کم از کم 80% مصرف دي. دا تعهد هم د خلکو سره لرو هم د نړیوال ټولنې سره لرو. د دغه هدف د رسیدو لپاره موږ یو پروسه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شروع کړې چې دغه پروسه لاره موږ غواړو د افغانستان 40 ولایتونو له والیانو او مربوطه مسؤلینو سره د ویډیوی کانفرنس لاره د دغه هدف د تطبیق او د رسیدو لپاره پر لارو چارو بحث وکړو. خپل نظریات دوی ته وایو او همدارنګه د مربوطه والی صاحبانو څخه واورو چې دوی په دغه برخه کې له موږ سره همکار پاتې سي. دغه ناسته چې د څو ورځو لپاره دوام کوي ریاست د افغانستان مالی وزارت په لاس کې ده. موږ سره د 14 ادارو استاد وزیر صاحبان او عمومي رئیسان شتون لري په دغه ناسته کې. دغه 14 ادارې چې د افغانستان د پرمختیایي بودیجې 93% دوی پورې ارتباط نیسي، نو ګټه یې دا ده چې د فیصدي زیاته فیصدي دوی پورې ارتباط نیسي. د دوی په شتون کې موږ د والی صاحبانو سره خبرې کوو، د هغوی نظریات اورو، پیشنهادات اورو، تر څو ټول په ګډه د یوې همکارۍ په فضا کې دغه هدف ته د رسیدو لپاره هر نفر یعنی هر څوک هر اداره خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي.
ښاغلی عبدالحمزه صاحب، څومره باوري یاستئ چې ستاسو دغه پروګرام به په ولایتونو کې عملي سي؟ او د دغه پروګرام مخکې هم تاسو د والیان سره تماس درلودئ، دغه پروګرام باره کې تاسو دوی ته معلومات ورکړي او کنه دوی دغه پروګرام د عملي کولو لپاره آماده دي او کنه؟
دغه پروګرام په هرو دریو میاشتو کې یا د روبې پر اساس ترسره کیږي. تاسو بهتره پوهیږئ چې موږ د ولایتي بودیجې هغه پالیسی هم نه ای کړی د افغانستان د کابینه لخوا هم جوړه شوی چې په هغه کې هم مکول سي د والی صاحبانو سره هم صلاحیت مشخص کړی. یو موضوع اوس دا چې ترسو د کال په جریان کې اوس د هدف د رسیدو لپاره دغه پروسه مو د دې لپاره رامنځته کړ چې والی صاحبان کولای شي د مربوطه ادارو د استازو په موجودیت کې خپل ستونزې، مشکلات او د حل لارې منتوي چې څنګه موږ کولای شو مرکزی او ولایتي ادارو ترمنځ مهنګي رامنځته شي.
بلې عبدالرحیم صاحب، غواړم د روسي پښتنې په اړه کې وپوښتم چې آیا والیانو هم په دا کانفرنس کې آمادګي وښودله؟
والی صاحبانو نه یوازې دا چې خپل بشپړ چمتووالی وښود، بلکې زموږ دغه پروسه وستایله. د دې لپاره چې لومړی ځل لپاره موږ داسې یو پروسه شروع کړې چې په دې کې موږ والی صاحبانو باندې غږ کوو چې د پروژو په تطبیق او څارنه کې تاسو صلاحیت لرئ، تاسو مسؤلیت لرئ، موږ او تاسو ټول په ګډه به سره کار وکړو او دغه مسله ختمه کړو چې ټول مسایل په مرکز کې جوړ شي، یعنی مرکز او ولایت هماهنګۍ په ترڅ کې دوی کولی شي کار وکړي. والی صاحبانو خپل بشپړ چمتووالی او خپل هغه تعهد موږ سره وښوده چې موږ کولی شو په دې برخه کې د مرکزي حکومت سره همکار پاتې شو، په ولایتونو کې د لومړیتوبونو پر اساس مخکې لاړ شو، تر څو له دې لارې موږ وکولی شو چې د خلکو رضایت هم ترلاسه کړو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ټول ګټې پروژې او برنامې د خلکو د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ پلي کړو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زیو د ازاری رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په مزلي صفه دولش پښنوی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د مدني ټولنې او ټولنیزو شوراګانو غړو د لوړو زده کړو له وزارت وغوښتل چې د امادګۍ پوهنځی بیرته فعال کړي. دوی ویل د امادګۍ پوهنځی د جنگ ځپلو او آرامو ولایتونو ترمنځ د تعلیم د متوازن پراختیا لپاره یوازینۍ لاره ده، خو د لوړو زده کړو وزارت دغه پوهنځی بند کړی دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي دا پروګرام د پوهنې وزارت ته سپارل شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د مدني ټولنې او ټولنیزو شوراګانو غړو د لوړو زده کړو وزارت ته خبرداري ورکړ چې که د کانکور د ازموینې لپاره د آمادګۍ پوهنځی فعال نکړي، په مدني اعتراضونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. دوی ویل دې پوهنځي په دوو دورو کې د وروسته پاتې ولایتونو د محصلینو په بریالي کېدو کې لویه برخه اخیستې او تړل به د دغو ولایتونو د ځوانانو لپاره ناوړه پایلې ولري. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنگ ځپلو او آرام ولایتونو ترمنځ د تحصیل د متوازن پراختیا لپاره د آمادګۍ پوهنځی یو غوره لاره ده. د مدني ټولنې فعال خوشحال روحي وویل
د افغانستان د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده د آمادګۍ پوهنځی سمدستي پیل شي او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین او په ځانګړې توګه د دې وزارت وزیره د آمادګۍ پوهنځی د یو کال تعلیق له کبله مجازات شي. که چیرې د یوې اونۍ دننه د آمادګۍ پوهنځی د پرانستل کېدو لپاره اقدام نه کیږي، نو مدني او کلتوري ټولنو په تیلې ده چې د پراخو مدني اعتراضونو له لارې به او د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره به د قانوني چلند غوښتنه کوي.
د مدني ټولنې او ټولنیزو شوراګانو د معلوماتو له مخې د افغانستان د پوخانی جمهور رئیس حامد کرزی د 300 فرمان په اساس د آمادګۍ پوهنځی د دې لپاره تاسیس شو چې د جنگ ځپلو او وروسته پاتې ولایتونو د 12 ټولګیو فارغان پکې د کانکور له ځانګړتیاوو لارو چارو سره بلد شي. په 1393 او 490 لمریزو کلونو کې په دې پوهنځي کې د مختلفو وروسته پاتې ولایتونو شاوخوا 600 د لیسو فارغان د پوهنتونونو لازموینو سره بلد او پوهنتونونو ته بریالي شوي دي. دوی ویل د جنگ ځپلو ولایتونو زده کوونکي نشي کولی چې د کابل یا نورو آرامو ولایتونو د زده کوونکو په څیر په اسانۍ سره پوهنتونونو ته لاره ومومي. دوی ویل که د آمادګۍ پوهنځی وتړل شي، د وروسته پاتې ولایتونو د زده کوونکو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې هم وتړل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي کانکور ته د آمادګۍ مرحله د لا معقولیت په خاطر د پوهنې وزارت تر غاړې شوې او دا وزارت مکلف دی چې د پوهنتونونو ازموینې ته وړ زده کوونکي معرفي کړي. د دې وزارت وایاند فیصل امین آزادی راډیو ته وویل
اصلا بخش آمادگی لغو نشده، با اساس تفاهم که
د آمادگی دوره لغو شوی نه ده، بلکې د یو تفاهم له مخې چې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت ترمنځ وشو، د زده کوونکي د آمادګۍ مرحله د پوهنې وزارت تر غاړه شوه. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت تر لیسانس پورې دی. بیا هم د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د رهنمایۍ په برخه کې همکارۍ ته چمتو دی.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه د حکومت پریکړه نه ده ور رسېدلې او که دا وزارت دې کار ته مکلف شي په ښه توګه به یې ترسره کړي. د لری پرتو سیمو د خونځي او لیسو زده کوونکو وای چې د نامنۍ لامل د دوی د زده کړو نظام لستونز سره مخ دی. د چارو پوه عبدالرزاق دوست وای حکومت مکلف دی چې زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې لازم شرایط برابر کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د درې سوه دریم سپینغر زون امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د شی همغږۍ له کبله په جنوب ختیځ زون کې تر بل هر ځای امنیت ښه دی. پاسوال شیرزاد دا خبره د ازادي راډیو خبریال داود تپان ته په دې مرکه کې وکړه.
کومندان صاحب د سویل ختیځ زون تاسو سره چې کوم مربوط ولایتونه دي اول دا راته تشریح کړئ هغه وضعیت اوس په دې وروستیو کې څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سویل ختیځ زون عبارت ده لوګار، پکتیا، خوست، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او بامیان ولایتو څخه ده چې البته الحمدلله درې سوه سپینغر زون په ساحه کې نسبت ټول افغانستان ته ښه امنیت دی. دا یو علت یې دا دی چې دلته باوجود چې باید ناامني ډېره وای په دې خاطر چې ډېر اوږده پوله موږ د پاکستان سره لرو چې هغه البته همیشه غوښتي دي چې موږ باید افغانان تر تعدید لاندې سي، افغانان وټکول سي، په افغانستان کې ناامني راسي. د پل دغړ څخه ډېر پاکستاني، خارجي او نور ملکو طالبان همغږي د افغانستان طالبان سره راضي. ولې الحمدلله همیشه هر ځای چې سر معلوم کړی دی د درې سوه درې سپینغر زون په ساحه کې چې د ښه همغږي د قوتو په منځ کې ده، د خلکو ښه همکاري ده، د ولسونو همکاري ده، هر ځای چې راغلي سر یې پورته کړی دی، ویشتل شوي دي، له منځه تللي دي.
کومې داسې غټې ستونزې لرئ په اداره کې چې هغه مرکز نه حل کیږي او مرکز نه غوښتنه لري؟
څه لږ لږ ستونزې ممکن ولرو، هغه په عام ډول عمومي د مملکت په سطحه فرضاً موږ ممکن تاسو ته چا شکایت کړی چې یو پرسنل که مو زخمي سي، متاسفانه چې هوایي مشکلات لرو په ځنډ انتقالیږي، چې یوه غټه ستونزه مو دا ده چې زموږ زړه پر خوږیږي چې پرسنل مو زخمي ده، نور پرسنل مخته پراته وي او د هوا د طریقې سره د انتقال زمینه برابر نه سي، دا موږ ته غټه ستونزه ده. واقعا
نظامي روغتونونو په اړه راته وایي، نظامي روغتونونه په کوم حالت
دي؟ نظامي روغتونونو اوساتو موږ ښه ده، موږ الحمدلله په 203 تندر کلوردو کې یو 320 روغتونونو چې ډېر مجهز دی، زموږ اکثره مریضان زخمیان د لید تداوي کیږي او د دې څخه وروسته بیا مرکز ته چې 320 د پولیسو او 320 د اردو روغتونونو دی، زموږ زخمیان په وخت او زمان تداوي شوي دي.
د درې سوه دریم سپینغر زون امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد. د هم د دې خبری خپرونې د ځینو مهمو مطالبو سره کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هم جنس بازانو پر یوه کلب تروریستي حمله د یوه جنایت په توګه غندي او وایي دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې پر حقه مبارزه کوي. د افغانستان د حکومت یوه باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې به د پاکستان د یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتو ته وسپاري. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوي ردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د امریکا متحده ایالات به د ورسال سرمشریزې مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور په اړه پرېکړه ونه کړي. اولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. او سم د هلمند ځانګړو راپورونو یو بل برخه الیاس دایو وړاندې کوي.
دزی او وسوال نشته د دې سیمه د ماشومانو د بلتون وس نه لري. دلته ټول سوی ماشومان یو ځل څو میاشتې وړاندې د جنگ د پیل پر مهال خپل کلی، کور او ښوونځی پرېښېدی. دې ځای کې بیروبار نسته، ډېر کم کسان په ټو او د سمال پر سر د ونو تر سوري لاندې ناست دي. زه د لشکرګاه څخه 11 کیلومتره لرې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د شمالي او جنوبي کلي ترمنځ د پل لرزانک په خوړ کې د ماشومان لخوا د کرکټ د یوې نسبي په زړه پورې سیالۍ ننداره کوم. د دې میدان هوا ډزو او مځکه د ماشومانو ناروغ خوشحالۍ نیولې ده. د کرکټ دې لوبې ته چیرمه د ملي اردو ضربتي ټانګونه او د ملکي کسانو رخشې او موټرونه ګډ تګ راتک کوي. دلته د پلاو سړک د جوړونې چارې هم روانې دي، خو د ماشومانو د کرکټ د لوبې د سیلانیانو او بازی کوونکو په نسبت د هغو تشویش ډېر دی. وسلوال د چانجیر څخه تر ګرشک پورې د جوړېدونکي سړک پر کارګرو او موټرونو خال خال ډزې کوي، خو د ماشومانو د کرکټ د سیالۍ پر نندرچانو نه. د دې ځای د کرکټ په یوه سیالۍ کې بوخت ماشومان ډېر منظم نه دي. ټول په عادي رنګارنګ جامو کې، څوک لټ سر خو د ځینو سپینې خولۍ پر سر دي. د هیکل په نوم د یو نکلن ماشوم کورنۍ د نادلي د واشیرانو د کلي څخه د چانجیر جنوبي کلي ته بې ځایه شوې ده. ده اوس خپل ټیم جوړ کړی دی او هره ورځ د کرکټ د نورو لوبډلو سره سیالي کوي.
د مکتب خوند خو نسته، مکتب غایې وي غایې نه وي. دغه موږ د کلي خپل کلي سره برسوي د چکان څخه موږ ټیم پوره دی. که څه هم موږ کې کرکټ په میدان کې سیلانیان ډېر وي، خو موږ خپل کلی را چپاتې د چکان څخه دغه مکتب پاتې دی. دا خو ښه نه دی.
کلی وي خو جنګونه او نامنی ډېر دوستان او کورنۍ سره بېلوي، نو لبلی خو د همدې جنګونو ورستوي نامنوي لامل د هلمند د بیلابیلو سیمو داسې ماشومان سره ځای سوي دي چې پخوا تر دې یو بل نه پیژندل. د چانجیر دا کلی او د کرکټ دغه میدان د شمال او ختیځ له اړخه د وسلوالو سره د افغان ځواکونو امنیتي کمربند ته 200 متره چیرمه موقعیت لري. د چانجیر د لیسې د څلورم ټولګي زده کوونکی عبدالقدیر بیا د مسابقې په ورځ د ډزو د ډېرېدو په صورت کې د میدان څخه د سیلانیانو په وتلو خفه کیږي. قدیر په خولو ډک مخ په ډیرو عادي خبرو کې هم خاندي. د دې غورزو چې بد راځي داسې کیسه کوي.
موږ هر وخت دلته لوبه کوو چې یو وخت یو وخت لوبه پاتې شي ټکان دلاسه چې ټکان کیږي سیلانان لاړ شي لوبه پاتې موږ هم لاړ سره کورو سر. کله اجازه ورکوي کله نه ورکوي. لوکان پرانی بعض کورنۍ نه ورکوي اجازه او ټکان باندې کې نسته.
پلاس ته تختو څخه د جوړو سو بډونو د بایسکل د توپ لربړونو څخه جوړ سو توپونه او د ماشومان همت د دې ځای ګن نور ماشومان عوام وګړي سرګرم کړی دي. ماشومان لوبه کوي او ځینې کسانې ننداره ته ناست دي. دوی لا تر اوسه خپل لوبډلو ته خاص نمونه نه دي ورکړي. هیکل چې نسبت نور ټیمونو ته تکړه ماشومان راټول کړي دي د بیډ او توپ لنیستي شکایت کوي. دوی وایي کله کله د نور لوبډلو څخه امانت واخلي، خو لوبه یې نه وي خلاصه کړې چې بیا ترې غواړي. د دې کرکټ بورډ د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ په تخته کو بازی کوو، د بیډو مشکل لرو، وکټ نه لرو، بالونه نه لرو. موږ په دغو کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونه کرکټ پکو. یو څوک غای وخت بیډو نه راکې، یو څوک بیا را څو وخت بیا نه راکې.
ویل کیږي اوس د کرکټ وسایل په افغانستان کې هم جوړیږي او ارزانه هم دي. خود هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین پولادوال وای په شهر کې دننه او په ولسوالیو کې په سلګونو ټیمونه لوبي کوي، اما ډیر کم د دوی سره راځي سر دي. پولادوال د چانجیر د ماشومانو سره د بیډ او توپ د مرستې ژمنه ونه کړه. ویل د افغانستان د کرکټ بورډ څخه به غوښتنه وکړي چې په هلمند کې د ماشومانو د کرکټ په برخه کې د ماشومانو لوبډلو ته توجه وکړي.
رسمي ټیمونه خو ډیر دي، خو یو هغه ټیمونه دي چې هغه په هغه بین الملل سطح لوبې کوي یا د هارډ بال بازیانې چې کوي هغه په هلمند کې 14 لوبډلې دي. نور د ټینس بال لوبډلې د 16 څخه زیاتې په هلمند ولایت کې چې دا اوس هم یو ټورنمنټ د هغه هارډ بال یا هغه اول نمبر ټیمونه چې د هغوی د خلاص اوس یو بل ټورنمنټ د 16 لوبډلو یعنې د بیل لوبډلو د شروع دی. که موږ غواړو چې دا ټورنمنټونه داسې یو رقم شروع کړي او د شروع د 16 څخه هم دا لوبډلې ډیریږي چې خوشبختانه اوس په ولسوالیو کې هم لري دی. په ګریش کې تاسو معلوم دی پر نه پوسو ولسوالۍ د پاغي کم تر شل 25 لوګلې دي. همدارنګه په ندالي ولسوالۍ کې ستا په ګرمسیل کې ستا په ناو کې ستا په مرجه کې هم مخ کې وي، خو چې حالات خراب شوی دي. هغه کسان چې هغه زموږ نماینده دي د مرجه ولسوالۍ هغه وشارت راغلي دي کچیر برته ولسوالۍ آرام شنو ورته به برته خپل لوګلې فعالیت کوي.
په خو به وځي د جمعې په ورځ د ولسوالیو او کلو په هوارو میدانونو کې ماشومان لوبي کول، خو په دې ورستیو کې چې ګڼمیشت سیمې نامنه سوي دي، شونځي تړل سوي او په یو شمېر سیمو کې ګڼې بې ځایه سوي کورنۍ سره ځای سوي، نو هر میدان وان ځینې کوڅې د ماشومانو ډکې وي او د کرکټ لوبي کوي. شاید پټی رسوم کې د ماشومان له اروا غشتونو صرف نظر کیږي، خو په چنجر کې د کرکټ په دې میدان کې چې کله د ماشومان څخه د دوی د غشتنې پښتې نو امن او پر دزو بندیز غواړي.
دلته وسلکان ډېر موږ پخوا چې نپر نه و، موږ خپل کور دوه نپره درې نپر وتلو، وسلکان ډېر څه دي موږ پېژنل نه چې لوبه کې راسره که چې امن راشي موږ خپل کور ته ولاړ شو، بیا هم موږ دغه میدان تر کلاس کرکټ کولی شو.
دروان جنگ دواړي غړي شاید دا خبرې بابیز وبولي، خو دلته ډېرې کورنۍ او په زرګونو ماشومان یو ورځ خپل اصلي کورونو او کوڅو ته د ستنېدو فکر کوي. د کرکټ سره د دې ځای د ګڼو ماشومانو مینه شاید پر تلویزیون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لیدو سره تړاو ولري، خو ډېر ماشومان وایي په سختګي او کلیوال ډول د کرکټ د بیډ او توپ جوړول نسبت د فوټبال وسایلو ته اسانه دي. دا یوازې په نادلي کې د یوه واړه کلي ماشومان نه دي چې د نامنوی له وجې په نورو سیمو کې سره یو ځای سوي، په کرکټ کولو وخت تېروي او د نامنویو څخه رنځ وړي. د ښارونو څخه د هلمند د لیرو سیمو پراته ماشومان د پراخه او دوامداره نامنویو څخه د کرکټ ښوونځي او ان آزاد تګ راتګ څخه محروم دي، او د بل هر ولایت د ماشومانو په نسبت یې ډېره قرباني ورکړه. د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور د میاشت رئیسې د 103 تنه ملکي تلفاتو څخه د 111